مایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. درنو دوستانو، دا مو په دې خپرونه کې د سر مسایل دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې د موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا بدا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسي کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو لمخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوهې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استاد زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایاندي مروي امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
لدې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
اغلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نو اخته کسانو شمیر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامله ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږویشت تل لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي گیبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. پر دې موضوع په رپورټ سربې راوړئ چې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي په هیواد کې روانې سیاسي ناندرۍ د سولې په ګټه نه دي، او سیاسیون باید د سولې په تړاو اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. په دې بمام خبر کو چې د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي د شاهزاده سرای امنیتي مسؤلینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره خپله وسلوال کسان وماري، هغه څه چې د کابل د امنیې قومنداني نه مني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. سعودي عربستان ته د پروازونو له بندېدو وروسته یو شمیر سیاحتي شرکتونه چې په کابل کې کار کوي او عموما زایرینو ته چې سعودي عربستان ته ځي ویزې او د سفر اسانتیاوې برابروي له ستونزو سره مخ کړي. دا موضوع هم څېړو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې به نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه واورئ. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پرېکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خپره شوي خبر له مخې د عدلیې وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوي غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نه ده راغوښتی، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتی وي. زمونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کېږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کېږي چې په هغه کې به 15,000 تنه زمونږ بندیان او 1,000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصېږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کېږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اخوا له بلخ ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو په مناسبت په دغه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ مخکې تر دې د جګړو او نامنیو شاهدې وي، تاوتریخوالی را کم شوی. نور تفصیل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورټ کې اورو.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسری سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تیرو یو اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتله او شورګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیات چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې له خوا هم د مخابراتي شبکو انټرنټ ته لاسرسی لري چې په خوا پریکیدلی، او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي. بد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی ویاند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تیرې به اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمارزون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلام سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټنځایونو هیڅ ډول حملې نه دي کړې، خو د وسلوالو له لورې هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې د دغه قلوردو ویان حنیف رضایی داسې وویل:
برنامه په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو موارد کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري وسم کابل ته ځو. په کابل کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای په هیواد کې روان سیاسي ناندري د سولې په ګټه نه دی او سیاسيون باید د سولې په تړاو وسنه فرصت لا سور نکړي. هغه پرون په کابل کې وی غونډه ته ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ پایله په بیړه شوه، په بیړه اعلان شوه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ور نکړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویلوې ولسي غونډې ته وینا کوله وویل افغان سیاسون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېر ستونزې ولري، ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې ترڅنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څېر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي، موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
ښاغلی مسعود وایي له ډېرو جنجالونو وروسته افغانان د سولې په اړه ښه فرصت ترلاسه کړی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وایي که افغان سیاسون د ټاکنو په اړه اوسنیو ناندریو ته د پای ټکی کېنی دي، دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو وروستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه وویل دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د خلکو زیاتې هیلې وې، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشۍ انتخاباتو په اړه وروستۍ پرېکړه عجولانه وه. هغه وایي خلک د ټاکنیزو کمیسیونونو له کړنو نه خوښ دي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې دغو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي چې شوې پرېکړه د شکایتو کمیسیون د پرېکړو په اساس شوې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وو فیصلو مطابق خپل نهایي نتایج اعلان کړي دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسیون لخوا څخه نه وه. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایی نتایج د افغانستان متدین ولسته اعلان کړی دی.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکو شنبه پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر راښو دي ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورځپاڼې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره په خلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنجشنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا را روانه ده. دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلی دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوې د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسېدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي. خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د تروریستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلی سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل سوي پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په کابل کې د زرګرانو ستونزه. د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سرای امنیتي چارواکو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري، خو د کابل امنیي قمندانۍ د شاهزاده سرای د ځینو زرګرانو د ادعا ردوي او وایي چې دوی 40% د عامو خلکو او سوداګریزو مرکزونو د امنیت لپاره کار کوي. دیوه نادر له کابل له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیح الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
ما مزونه خواهش کردیم که در اینجا اگر شما بخواد
مون امنیتی مسئولین و وغختل چه د دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره امنیتی پوسټه جوړ. دوی مونږ ته وویل چې د کورونا چارو وزارت په پالیسۍ کې دا نشته چې مونږ دلته پوسټه جوړ او کته سي پوسټه جوړوي د عامه محافظت څخه خپل خلک وګمه.
د کابل په شاهزاده سرای کې لک تر لګه د زرګرۍ 150 دوکانونه او دغه شان لزګونه د پیسو د تبادله مرکزونه موجود دي چې په ورځنی ډول سلګونه افغانان د خپل سوداګرۍ او د زر اخیستلو لپاره سر ورکړه کوي. د دې سرای زرګران هم رستوی پیخو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزی او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل
د حوزې امیر راغه مونږ سره د زرګرو شورا کې کین له مونږ سره خبرې وکړه. مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شئ او 15 مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبه په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو. یو څو مصالح کسان نیسو ماش ورته وټاکو او د سلام امر ورته واخ نو خود شوی وویل چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص یو، د مازیګر 5:30 بجې باید وټړ او کله 5:30 شپږ بجې شوي مسؤلیت پر تاسو او که د سهار مهم ونیمه یا وو 15 دقیقې خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خود کابل امنی قومندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوندو زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قومندانۍ وایان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند د شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتواله لري، ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوي او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصرف تامین امنیت شب روز هستن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل ښاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو وژنو راپور نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندېدو له امله مکلف دي هغه ځایرونو ته چې مخکې نومونه ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي که دولت ونه توانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه حل کړي، سیاحتي شرکتونو ته به سلګونه زره ډالر تاوان ورسیږي. د خان محمد سیند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نه.
د افغانستان په ګډون د نړۍ زینو هیوادونو ته د کرونا وایروس د خبرېدو له امله سعودي عربستان د حج عمرې ته د زایرینو ورتګ بند کړی چې دغه خبر په کابل کې سیاحتي شرکتونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. بیا له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زر بند شول، زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یوه سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم او ټکټ از نماینده
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستي اخیستي تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایروس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایروس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایروس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولې د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي مقدونیا پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. چارواکو دا کډوال یو سرحدي ښار ته استولي چې له هغه ځایه بیرته یونان ته استول کیږي. په اړه یې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه یې افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هیواد له لارې لوېدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي دي. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلي او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیې د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیې او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانۍ یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. در روان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل و.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکي وایي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. اخوا په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوي. طالبانو په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوه د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم شوي وسلوال شامل دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کورونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس تنه وخت شوو کسانو شمیر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم پکې شامله ده. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کورونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدام وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوي غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي وغوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه په هند کې د وروستیو فساداتو په اړه دی. په هند کې په وروستیو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په ډیلي کې شخړو زور اخیستی. د هند صدر اعظم له ټولو غوښتي چې آرام دي اوسي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
د هند په پلازمینه ډیلي کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودي په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همدارز لیکلی چې د ډیلي له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامش وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورښی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلي کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بېوزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ورولل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودي د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چان د هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسېدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
سره دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس با جارم دا مشیمان سر پا زکنان و زمنور دا دیجرون خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزو دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزی کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین چې کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
ځه د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزي به هوار شي. په ځانګړي توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلې وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی یم، د میاشتې موږ د شپږ زره راکوو، اضافه نهسته نه شپږ زره دي. اول مې نهسته شهید سوی، درې ماشومان ښځنم، خپل مشکلات مال کې دغه پنځه کاله کې زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې قصر سره ډېر مشکلات را باندې راغی، اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم سې خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې من سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضریږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ یم. په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرف کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي. هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې 6000 افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډیره حل شوې دي.
شکر سلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل پک کسب کار ناراضي استو چې خپل جون مختوړو بچیانو ته رسیده کولای شو. دا مثال دا کور سي دا درسونه دا هر شي نه پر خیر رسیده کولای شو. دا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم خپل جون به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس مشر زوی مې هغه د 15 کلن دی، لور مې 12 کلن دی، یا یو بلې بیا 10 کلن دی، بیا وړ کې نو هغه د 8 کلن دی. دا ایله لرو چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږه اس مونږه به مسؤلیت مې هغه چې زو اناش له د خیره په وظیفو شله مې هغه پوښې د مور پلار به قدر عزت باندې به پوښې. دا باید هغه دا باید خزه دې هم لاړ شي کارو کې، ناری نه دې هم لاړ شي کارو کې.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړيږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینه برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار باندې شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ شي تقریبا یو رقم تمامي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ شي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو 10 کسه وي، کله کله 12 کسان هم وي، خو 10 کسو پورې کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شوینه دي ټول مونږ ورکو. په دې کې پتلون سه مطلب یخنکاک سه ټای سولا او مونوګرام سه. مونږ ان شاء الله واړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، ان شاء الله مونږ واړو چې مونږ ډیر کسان کار وکړي. او مونږ د مؤسساتو نه خواهش کوو چې مونږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید مونږ سره وکړي.
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بسایني لوري ته بوزي، خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در ځان قیمت اوسیدین کیم. زه وایم کاش کی چې یو څوک پیدا شي چې د شوزو د پاره یو د کار زمينه برابر کړي.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم، د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خوسته برابر کی چې دا خزل محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکې. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزل لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزل به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد دی، چیوته کوچنی اقتصاد وی او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رول لري. کچيري و کورنۍ خود کفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وګمې جبرخیل د اقتصاد د پونزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترا بولم.
کم اوسنی شرایط کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه خزي په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري سواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي د دوی. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت
لري چې یو ساعت لا سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې نو دوی ته زمینه د برابرول فرصت برابرول در یو ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې ښځو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا هغې ته د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده دوی لپاره که د کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي. نو که د کار زمینه دوی لپاره برابره شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پانګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوه ادارې لرو. یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکې ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره دا زمینه برابره کړي د ښځو لپاره چې کار دغه فرصت ورکړل شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو. یو دا چې لوستې دي بل نالوستې دي. خو که چېرته لوستې وي هغه سواد لرونکې وي هغې اکثره په خاراتو کې که فکر وکړو په خاراتو کې ژوند کوي او هغه نالوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرې هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي په کلو کې ژوند کوي د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو، مالداري برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنی ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده خو که دې ته نور هم سرعت ورکړل شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړې خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې ده برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي. یا داسې نورو برخو کې په د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده وړتیا ده دا باید وکتل شي د مغې مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پانګونه وشي. د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پانګونه وشي. بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پانګونه وشي. آخر خبره چې پانګونه ده هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پانګونه کوي د دوی د مالي ملاتړ کې باید پانګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
تلشکرګا شهر او
جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولانو سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو دا کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا دا سې کسان مو لیدلې چې په مجلس کې ځین نامناسب عادتونه تر سره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیز بې نزاکتی ده او د حل لارو په منظورې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې دا راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
دیو عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت دا د انسان د پیژندنې غختلې ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مخته وړي. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوی کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په محل چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې همداسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بېخي اشتها نه راتلله. نو یو وخت مې ځان تصمیم ونیوم هلته راځه، داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاری به، لکه کومه مړې ډوډۍ مې چې په خوله کې هغه داسې په دا رقم مخاړه ما چې زما خپل اوس ورته بېرته راشي، زما شوق راشي، یا زما تر څنګ نور خلک چې دي هغوی هم شوقي. اوس هغه ما ته عادت ګرځېدلی، بېخي زه چې اوس چایس کوم، دا چای داسې چې ورو نس کوم، داسې کوم، دا یو رقم کنه. اوس ما ته خوند راکوي کنه، پخوا مې نه کوه دا عادت منو، خو ما تر څوک چې دسترخوان کې ناست یا ملګري څوک راسره، هغوی به راته ډېر غوسه کوي. تا د څه بد عادت شروع کړی ده؟ هماغه د هماغه چپارې په اشتها باندې زه وایم دا ډېر خوندور ده، زه ډوډۍ لږ ډېره خورم، پخوا مې خوراک نه کوله.
ځینې عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوي وي چې دوی ورته هیڅ د بد عادت په سترګه نه ګوري او نه یې مني. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بیلابیلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي هم د ځینو خلکو له نامناسبو عادتونو سر ټکوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډېر مخ ته لاس ور وړي، ګیر کې لاس وهي، نو سړی څه ورته متوجه کوي؟ نو مجبور چې مخ تېرې وړو مخوت. دا عادت باندې ډېر بد لګېږي چې ډېر خوري، ډېر مې غوسه ورته راځي چې ما خپله سر ورسره خوري، چې دا ډېر خوري، هغه عادت ته مې ډېر بد راځي. نو نور دې خدای ورته دوی ته هدایت د نیکۍ ورکړي چې ښه سي، سم سي، دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران نه سم ورته ویلی چې یا مه خوره، یا ډېر پسې خبرې کوي، پسې لاس ګیرې ته ور وړي، ځان خوروي، نه سم ورته ویلی دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چیرې یو انسان وغواړي په یویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي. دوی په دې عقیده دي که چیرې په یویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تېرېدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی.
ولاته لا خو داسې کوم عادت نه لرم، خو ما پخوا تل مجرات او مې څو کاله مخکې داسې یو عادت مې اخیسته و چې کله به د شپې څم لاسې د مجا کې به ویده کېدلم، دا پخه به مې کوراول او داسې ډبوله به مې، یا به مې دا دیوال داسې واخه. بیا هغه وخت مې ما مور پلار راسره ډېر کوشش وکړ، رات باندې به په قار سول، رات به ویلې نصیحت به وکړي دا که عادت مې کوه، هغه عادت مې ورسره کړی دی. اوس چې زه دا شوی نو په ماته ډیر بد ښکاري، ډیر هغه د خپل ورته نصیحت کوم، زه خپله مې د خپل جریان ټایم چې ما دغه عادت نورده په خلکو بد لګېده، ښه عادت نه ده، نصیحت ورته کوو چې دغه عادت ورک.
په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږی سبب نه شي. حاجي سید جان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا نه لرم چې مجلس کې نو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې نه وځي چې هغه د خلکو منفي اړخ ورته پیدا شي. او زه به دا خبرو کوم چې د خلکو ذهنیتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري، او که سړی داسې د عادت ولري نو خلک قاعده عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو به سړی عادت به د ویله تر کېږي، عادت نه ورکیږي، نو به سړی د عادت ونه کوي. عادت څخه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی تراب وایي: ټولو ته لازمه ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراعت کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي، او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما توصیه خدا د زیاول خو که چیرته دا عادتونه چا سره د انسان په کرکټر او شخصیت سوال لاندې راولي، او بله مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډیر خپه کیږي، ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس یې باید هغه نزاکتونه د مجلس. او بله مهمه موضوع دا ده چې د انسان کریکټر چې ده د هغه شخصیت کې اولویت لري، او که چېرته دغه چیز زوب نقطې ولري نو دا لري نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي آینده مجالسو کې د ته وخت ورنه کول چې حتی ډېره بې تفاوتي رامنځته کېږي، جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري. په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي، کوم آداب چې دي، کلتور او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات کړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
اسمت الله هارون ما د ننګرهار ولایت. واقعا دغه ډیر بنزاکت عمل دی، کاغه د هر چا په مخ کې وي، دغه د انسان عادت جوړ شوی وي. باید دغه سي عملونه باید د خپل خامین یول په نخه کې د غیر اصلاح لپاره باید آینده تکرار مخه ونیسي، چې ځکه چې سبا چې مشرانو سره مخ کیږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نمزی الحق ته وردګ ولا د ډیر بات او داتې بات کله څوک خبرې کوي، یعنی بعد توجه د دې مخاطبینو د پاره وي، یعنی ځان بعد ونه ګروي کچې ته دی وګروي، یعنی هر ځای لاس وهي د ډیر بات او داتې او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلی شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي، دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپوه ډاکټر جمشید رسا څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري، یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې، په کورنۍ کې. علت یې څه ده؟ ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله، اجتماعي روابطو کې هم داسې دي چې موږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا ترسره کوي دی د ناروغۍ له امله ده یا د بې ادبۍ له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب موږ هغه رفتار ته وایو چې په فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي، او د هر کار ظریف او ښه طریقې ترسره کولو ته موږ دا کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادات دي چې د ناروغۍ له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناست دي په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښه ډېر خوري، دا کېدلی شي چې دې سری سره یو استراب وسیږي، یو ناراحتي وسیږي. یا مثلا ځینې خلک په خپل ګوتې کې مصروفي، دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دې کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي، یو ځای کې کېناستل نشي، نورو ته مثلا دکه ورکوي، دا یو استرس او فشار خي. لامل یې د ما په نظریه او ناروغي کولای شي بل نادانی، ورته څوک ذکر نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا تناست نور ته په لاس مدغه کاوه چون دی ملګاوه، یا مثلا ډیر خبره مکاوه، یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مکاوه، ورته آداب زده شي. او بلم فکر کوم ځینې وختم خودخواهی د ځینې خلک نور باندې توجه نه لري، یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې، دا په ټولنه، په کورنۍ او په خپل شخص باندې څومره بد اغېز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري دغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموي. نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي، دا یو دا. نور ضرر یې دا ده چې نورو ته مونږه ناراحتي پیښو، د نورو رواني انرژي مونږه مصرفو په خراب رفتار، د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک ته راځي وایي زبی خی دودی نشم خوره لی دم ما ورور دی دیر دخولی غاگ و چپ چپی پدا خوره لو که خیجی دم ما دودی بی خی نظر کی گوره نور تا منگا مزایمت ایجاد کرو او بل خبر داده چه دا خراب رفتار ازدکی گی دومونه مثلا دی او پلار یا مور نه دا خراب رفتار ماشوم ازدکی او دا فکرو که چه طول جامعه ورس خرابه کی گی دا پشت ما که هم دستی دیری گی
که دا غادتونه یعنی کچوگ بلری چه هلار تا سورتا پیشناده وی چه دا غادتونه بالاخره راو کرسی
بلی اول باید تشخیص چه که عادت دی او ناروغی لامل او سیگه ناروغی باید منزل شي بل مونږ ازده کو دنن هر څوک چې دا برنامه اوري مونږ مسئول یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق د ازده کو او ځان مکلف وګنو یو قاعده د پروانشناسی کې دا وایي کې تاسو مثلا دیر شو رضی اصلوی خو رضی یو کار بار بار تکرار کې هغه تاسو عادت کړ دنن اوس مونږ متوجه یو چې مونږ دا عادت خراب و دا به نه کوو په ځای دغه عادت سم ده دا به کوو ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار راو. نو دک مونگه خپلا وغارو تلاشو کو دا عادت اصلاح کیگی
درنو آوریدون کو داو دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاستا موران دکرل تار بلی خپراوانی مو پا پاک لاس پارم خو وقت ولره
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.